خدای با حمد صالح باشماست.
دیر مننه تاسو ستړي مسی اوریدونکو ته از مال خو سلام د خبرونه مو تر 9 بجو ده. تر 9 بجو په راپورونه کې اوري چې افغان ولسمشر یو ور بیا ژمنه وکړه چې د ولسی جرګې د انتخاباتو نیټه به وټاکل سي نن دوشنبه ده. د غبرګولیا جوزا 25 د جون میاشتې 15 په پیل کې له قسیم سولمل نه خبرونه اوري.
خبرونه هم ده خبرونه په مهمو سرټکو پیلو. افغان ولسمشر وای حکومت مسول دی چې د ولسی جرګې د انتخاباتو لپاره مالی منابع پیدا کړي. د کونړ امنیتي چارواکي وای په دې ولایت کې له 150 زیات طالبان وژل سوي. او په نړیوالو خبرونو کې اوري چې د پاکستان حکومت د ماشومانو د ساتنې یا سیف د چلډرن د دفتر د تړلو حکم ځندولی دی. د هم بشپړ خبرونه. د افغانستان ولسمشر وای حکومت مسول دی چې د ولسی جرګې د انتخاباتو د ترسره کولو لپاره مالی منابع پیدا کړي. اشرف غنی دا خبره له یو شمیر سیاسي شخصیتونو، حقوق پوهانو او د مدني ټولنې له یو شمیر غړو سره تېر ورځ په جلا غونډو کې کړې ده. د جمهور ریاست د ویاند مرستیال سید ظفر هاشمی ازادي راډیو ته په دې اړه وویل:
رئیس جمهور گفت که از تمام راه‌های ممکن استفاده میکنه.
دیوید افغانستان ولسمشر ویل چې له ټولو امکاناتو څخه کار اخلو چې د انتخاباتو لګښتونه تامین او هغه په سم او شفاف ډول ترسره کړو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي چې د ولسی جرګې د انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره 80 میلیونه ډالرو ته اړتیا لري. د دې کمیسیون مشر ویلي چې نړیوالو هم پرې خپلې مرستې بندې کړې دي. د انتخاباتو له کمیسیونونو سره د مرستندوی هیوادونو او مؤسسو د مالی مرستو د بندولو یو عمده دلیل په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو نه عملي کېدل شودل سوی چې د ملي یووالي د حکومت مشرانو یې ژمنه کړې ده. د اوسنۍ ولسي جرګې کار څه کم یو اونۍ وروسته یعنې د چنګاښ په لومړۍ نیټه پای ته رسېږي. او ولسمشر ویلي چې تر ټاکلې نیټې به د دې جرګې سرنوشت معلوم کړي او هم به د نوې جرګې لپاره د انتخاباتو نیټه وټاکي. د فراه ولی وای چې د دې ولایت په ځینو برخو کې د دولت وسلوال مخالفان له ماتې سره مخامخ سوي دي. محمد اسف ننګ ازادي راډیو ته په دغه ولایت کې د جګړې له امله د اوښتو تلفات په اړه داسې وویل:
دا لا بلوک کې څو نفر مړی دي او ګمان کرم څه نه زخمیان وړي دي. فکر کې پوکا څه دي د څه کې زخمیان سره په پرو کې د بلندۍ او د دوکین کې او کشترو کې زموږ یو اردو ملي شهید درو.
شغلی ننګ زیاته کړی چې په پشترو د ولسوالۍ کې کله ناکله نښتې دوام لري. قاري یوسف احمدي چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان بولي ادا کړی چې په دغو نښتو کې افغان امنیتي ځواکونو ته ډېر تلفات اړولي دي. د کونړ امنیه قمندان په دې ولایت کې له 150 څخه د زیاتو طالبانو د وژل کېدو خبره کوي. عبدالحبیب سیدخیل ازادي راډیو ته وویل چې دغه طالبان د شنبې د ورځې ناوخته د ائتلافي ځواکونو د بې پیلوټ الوتکو په بریدونو کې وژل سوي دي. د سیدخیل په وینا دغو الوتکو په دانګام او وټپور ولسوالۍ کې د سختریزو وسلوالو پر سنګرونو بمباري وکړه. هغه زیاته کړی چې د ډېر وسلوالو مړې سوځېدلې او د پېژندنې وړ نه دي. د پاکستان حکومت د ماشومانو د ساتنې یا سیف د چلډرن د دفترونو د تړلو حکم ځندولی دی. دا خبره د یکشنبې په ورځ یوه لوړ پوړي چارواکي کړې او هم هغه په یو دولتي مکتوب کې افشا سوې ده. دغه اقدام وروسته له هغې کېږي چې د کورنۍ چارو د وزیر هغې ژمنې چې ویلې وه مرستندوی ډله به ځپي د نړیوالو مرستندویانو اندېښنې راولاړې کړې وې. پاکستانی چارواکو د جون په 11 د ماشومانو د ساتنې د نړیوالې خیریه مؤسسې دفترونه وتړل. یو ورځ وروسته د کورنۍ چار وزیر یو شمیر خیریه مؤسسې د پاکستان له قوانینو څخه په سرغړونو تورن کړې او وی ویل چې دغه مؤسسې به وتړل سي. هغه نه دغه مؤسسو نوم واخیست او نه هم د هغو قوانینو چې دورته اشاره وکړه. د حکومت په مکتوب کې چې محرم بلل سوی او کاپی د جون په 12 رویټرز لیدلې د حکومت د وروستۍ پریکړې په اړه جزئیات نه دی ورکړل سوی. د پاکستان لپاره د سیف د چلډرن ویاند سعید احمد ویل دوی دغه پریکړې په اړه له حکومت څخه هیڅ نه دی اوریدلې. سیف د چلډرن لاغه پاکستانی ډاکټر سره تړلې و چې د سی ای ای لخوا ګمارل سوی و چې د اسامه بن لادن په موندل کې ورسره مرسته وکړي. دغه د همکارۍ په نتیجه کې نوموړی په ایبټ آباد کې وژل سو. د امریکا پوځوي د امریکا په مشرۍ ځواکونو د عراق په وو شهرونو کې د اسلامي دولت ډلې پر اهدافو 12 بریدونه کړي دي. ضربتي ګډو ځواکونو د یکشنبې په ورځ ویل چې په دغو بریدونو کې ودانۍ ماشینګنی او تونلونه لمنځوړل سوي او د اسلامي دولت یا داعش تکتیکی ډلې د توغندیو او توپونو د توغولو مرکزونه په نښه سوي دي. دغه ځواکونو په یو بیان کې ویل چې دغه بریدونه موصل ته نږدې سنجار، تلفر، بایجی، فلوجه، بغدادي او مخمور باندې سوي دي. د یو بل خبر لمخې د امریکا په مشرۍ ځواکونو دغه راز په سوریه کې حلب ته نږدې د اسلامي دولت ډلې یو هدف په نښه کړی دی. دغه راز کوردي چارواکي او یوې څارونکي ډلې پرون خبر ورکړ چې د سوریې کوردي ځواکونو د ترکیې پولې ته نږدې د سوریې دغه ستراتیژیکي شارګوټي په لمنو کې سنګرونه نیولي چې د سوریې د اسلامي دولت ډلې په ولکه کې دي. چارواکو ویل کوردي ځواکونو د خپلو متحدینو او د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو د هوایي بریدونو په ملتیا د تلابیس شارګوټي پر لوري تهاجمي عملیات سخت کړي دي. دغه ښار د اسلامي دولت لپاره ځکه مهم بلل کېږي چې له دې ډلې سره د یو ځای کېدو لپاره له ګاونډ ترکیې څخه نوي وسلوال لومړی همدې ښار ته ننوځي. د امریکا متحده ایالات وایي چې په لیبیا کې پر یوه مهم سختریځ مختار بل مختار هوایي برید کړی دی. د امریکا دفاع وزارت وایي چې دغه حمله پر ناوخته د یوې امریکایي الوتکې لخوا سوې ده، خو په دې حمله کې د بل مختار وژنه نه ده تایید کړې. دا په داسې حال کې ده چې د لیبیا په رسمیت پیژندل سوي حکومت ویلي چې بل مختار او نور سختریځي وسلوال په اجدابیا کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې وژل سوي دي. د امریکا دفاع وزارت ویل چې بل مختار په اسلامي مغرب کې د القاعده پخوانی غړی او د افریقا په شمال لویدیځ کې په القاعدې پورې د تړلې المرابطون سازمان عملیاتي مشر دی. دی په 2013 میلادي کال کې د الجزایر د غازو په تاسیساتو کې د یوې خونړۍ حملې په طرحې تورن سوی دی. په هغه حمله کې لږ تر لږه 8 کسان وژل سوي وه چې ډېری یې بهرنیان وه. لیبیا له 2011 میلادي کال وروسته چې د پخواني رهبر معمر القذافي رژیم نسکور سو له کړکېچ سره لاس او ګریوان دی. او روسي خبر دا چې په مالدیویا کې خلکو پرون په سیمه ییزو انتخاباتو کې ګډون وکړ. دغه انتخابات یوه ازموینه بلل کېږي چې آیا دا هیواد له اروپا سره یو ځای کېدو ته متحد دی او که غواړي روسیې ته ځان ور نږدې کړي. له دغو انتخاباتو دوه ورځې مخکې اروپا پلوي صدر اعظم چیری ګابوري چې وروسته له هغې استعفا وکړه چې د 12 ټولګي د شهادتنامې او د لوړو زده کړو د ډیپلوم د اصلیت په اړه ورڅخه پوښتنې سوي وې. په دغه انتخاباتو د مستحق و 8.2 میلیون وګړو په سلو کې 49 ګډون کړی دی. ابتدایي نتیجې به وروسته اعلان سي، خو نظر شمیرنې ښیي چې مسکو پلوه ګوندونو چې د روسیې په مشرۍ د ګمرکونو له اتحادیې سره د مالدیویا د یو ځای کېدو پلوي کوي د ډېرو سیمو څوکۍ ګټلې دي. په دغه اتحادیه کې بلاروس او قزاقستان هم غړیتوب لري. دا تر دې دمه خبرونه.
خبرونه مولا ازادي رادیو نه اوریدل. د دې خبرونه په راپورونه کې ورچی افغان ولسمشر یا ور بیا ژمنه وکړه چې د ولسی جرګې د انتخاباتو نیټه به وټاکي. د ولسی جرګې پر برخلیک ولسمشر له حقوق پوهانو او نورو ډلو ټپلو سره خبرې کړې. د غونډې یو برخوال مو پوښتلی.
شریعت نظریات په دې و چې دوی د خپل مودې ته تمدید ورکوي او تقویم د آینده انتخاباتو چې کله شروع کېږي دا به معلوم شي.
په کونړ او فراه ولایتونو کې نږدې 40 وسلوال وژل سوي. د بادغیس وکیلان شکایت کوي چې د دې ولایت د حلقوي سړک د جوړولو کارونه له 3 کلونو راهیسې په ټپ ولاړ دي، خو د فواید عامې وزارت یو چارواکی وایي په کندز کې د ناامنیو له کبله د ورېښمو د تولید صنعت زیانمن سوی.
ډېرې ښځې وې همدغه وظیفه هم درده د ورېښمنو کار هم کوه او دغه جنګونه سي اوسې د موږ دا کار پاتې سو.
په جنیوا کې نن د یمن پر کړکېچ خبرې کېږي. د ورکو عزیزانو د لټې پروګرام په همدې خپرونې کې د نورو مطالبو تر څنګ اورېدلی سئ. د افغانستان ولسمشر یو ور بیا ژمنه وکړه چې د ولسی جرګې د انتخاباتو نیټه به وټاکي. اشرف غنی دغه راز ویلي چې دا د افغانستان د حکومت مسؤلیت دی چې د دغو انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره مالی سرچینې پیدا کړي. د ولسی جرګې کاري دوره څه کم یوه اونۍ وروسته د چنګاښ په لومړۍ نیټه پای ته رسیږي. تفصیل د نوریس نوری په رپورټ کې.
څه کم یوه اونۍ وروسته د اوسنۍ ولسي جرګې کاري دوره پای ته رسیږي، خو تر اوسه د دې جرګې د نوي غړو د غوره کېدو لپاره د انتخاباتو نیټه نه ده ټاکل شوې او دا هم نه ده معلومه چې د چنګاښ له لومړۍ نیټې وروسته به اوسنۍ ولسي جرګه خپل کار ته دوام ورکوي او که نه. خو د افغانستان ولسمشر ژمنه کړې چې د ولسی جرګې د انتخاباتو نیټه به وټاکي. اشرف غنی ویلي چې له دې مخکې باید له مسؤولو کسانو سره سلا مشوره وکړي. د جمهوري ریاست د ویان مرستیال سید ظفر هاشمي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
رئیس جمهور افغانستان بر تعیین کردن زمان برگزاری انتخابات ولسی جرګه
د افغانستان ولسمشر ژمنه وکړه چې د ولسی جرګې د انتخاباتو نیټه به وټاکي. خو زیاته کړه چې مخکې له دې باید د امنیتي، تخنیکي او سیاسي چارو په اړه یو ګډ دریز رامنځته شي، په دې معنی چې په انتخاباتو کې ښکېلو ټولو کسانو سره خبرې اترې وشي، د دغې مهمې پروسې په وړاندې د پرتو ستونزو په باب د هغوی نظرونه وپوښتل شي تر څو یوه حل لاره پیدا شي. د هاشمي په وینا جمهور رئیس دا ژمنه د شنبې په ورځ د هیواد له سیاسي څیرو، د مدني ټولنې له غړو، حقوق پوهانو او د انتخاباتو د کمیسیونونو له غړو سره په ځانګړو غونډو کې وکړه. د افغانستان په اساسي قانون کې راغلي چې د ولسي جرګې کاري موده په 5 کال د انتخاباتو د نتیجې له اعلان وروسته پای ته رسیږي او نوی ولسي جرګه په کار پیل کوي. د اساسي قانون د 3 مادې له مخې د ولسي جرګې انتخابات مخکې له دې چې د ولسي جرګې کاري دوره پای ته ورسیږي له 1.5 تر 2 ورځو مخکې ترسره کیږي. د جمهوری ریاست د ویان مرستیال خاغلی هاشمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې د اساسي قانون د تفسیر مسأله سترې محکمې ته وړاندې شوې ده. د افغانستان په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو راوستل د ملي وحدت د حکومت د موافقې یوه له مهمو مادو څخه ده. د دغې مادې نه عملي کېدل یو له عمده لاملونو څخه ګڼل کیږي چې نړیوالې ټولنې د انتخاباتو له کمیسیونونو سره خپلې مالي مرستې بندې کړي او له مالي پلوه د ولسي جرګې د انتخاباتو د ترسره کېدو لګښتونه نه دي تامین شوي. ولسمشر د شنبې د ورځې د غونډې ګډونوالو ته ویلي چې هڅه کوي د دغو انتخاباتو لګښتونه پوره کړي. بیا هم د جمهوري ریاست د ویان مرستیال
جمهور گفت که مسئولیت دولت افغانستان است تا منابع مالی
را. افغانستان ولسمشر وویل چې د افغانستان حکومت مسئولیت لري چې د انتخاباتو لپاره مالی منابع پیدا کړي او زیاته کړي چې د ټولو امکاناتو څخه کار اخلو چې د انتخاباتو لګښتونه تامین او هغه په درست او شفاف ډول ترسره کړو. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر احمد یوسف نورستانی ویلي چې د ولسی جرګې د انتخاباتو د ترسره کولو لپاره 80 میلیون ډالرو ته اړتیا ده. د انتخاباتو له کمیسیون څخه د نږدې 0 مسلکي کارکوونکو وتل د انتخاباتو د ترسره کولو په وړاندې بله ستونزه بلل کیږي. د انتخاباتو د کمیسیون ویا نور محمد نور ازادي راډیو ته په دې اړه وویل په حقیقت کې د هغه کسانو چې تخصص بیخي ترلاسه کړی و د پیسو او بودیجې د نشتوالي له امله په دې وروستیو کې دوی له کاره وایستل شول او که چیرې دوی بېرته ګمارل کیږي دا به یوه اوږده پروسه وي چې ډېر وخت غواړي. په دې خاطر ویلی شم چې انتخابات سخت زیات شاته وغورځېدل او نشو کولی چې هغه په دې نږدې وختونو کې ترسره کړو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې په هیواد کې د ناامنیو زیاتوالی د شفافو او عادلانه انتخاباتو د ترسره کېدو په وړاندې یوه بله ستونزه ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر په وروستیو کې ویلي چې 12 ولایتونه له جدي امنیتي ګواښونو سره مخامخ دي. نورالحق علومي زیاته کړې چې نور 9 ولایتونه له متوسط امنیتي تهدیدونو سره مخ دي.
په رپورټ کې مو اوریدل چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د اوسنۍ ولسی جرګې د سرنوشت او د دې جرګې لپاره د راتلونکو انتخاباتو د نیټې د ټاکلو په هدف په وروستیو کې د ټولنې له بېلابېل قشرونو سره د سلا مشورو لړۍ پیل کړې ده. د دغو غونډو په سلسله کې وړم ورځ هم ولسمشر له حقوق پوهانو سره یوه غونډه درلوده. د حقوقي چارو کارپوه او د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد پوهان ودیر ساپی هم په دې غونډه کې ګډون کړی و. نوریاس نوري له ښاغلي ساپی سره مرکه کړې او لومړی ورڅخه پوښتنه کړې چې اشرف غنی له تاسو سره په کومو مشخصو برخو کې سلا مشوره وکړه.
افغانان د اکثر صوبو د افغانستان و افغانان ټولو خپل نظریات وړاندې کړل او شریعت نظریات په دې و چې دوی د خپل مودې ته تمدید ورکوي او تقویم د آینده انتخاباتو چې کله شروع کېږي دا د معلوم شي او په عین حال کې د موازی دی د اصلاحاتو د انتخاباتو د کمیسیون بله کمیسیون جوړه شوې ده هغه د په کار پایل وکړي چې هغه لاره او زمینه دې ته هواره کړي چې انتخابات ترسره شي او ما تاریخ اعلان شي.
صفای صاحب، وروسته له دې چې تاسو اشرف غنی ته مشورې ورکړلې په دې ارتباط باندې له حقوقي پلوه له مختلفو اړخونو، بالاخره اشرف غنی څه وویل چې د اوسنۍ ولسي جرګې سرنوشت به څه کیږي او راتلونکي انتخابات به د ولسي جرګې لپاره څه وخت اعلانوي؟
اشرف غنی په ډاګه د ټولو ته وویل چې زه د دې طرفدار نه یم چې یو رکن د عمده د نظام چې هغه پارلمان دی فلج شي او یا وتړل شي او او نو هم غواړي چې د افغانستان اوضاع دومره شدیده کی او خیری چې استراحي حالت اعلان کی نو د دوی ترمنځ باید یو لار تعین شي موږ تاسو نظرونه واخیستل مختلف وخت شاید نظرونه مې اخیستي دي او په دې هفته کښې به بیا هم مشوره سره یوکي پلوه وشي او بیا به موږ د تاریخ د اول د سرطان نه مخکې
صفای صاحب اتمن کله چې تاسو سره دغه مشورتي غونډه مطرح شوې وه ځینې پوښتنې به تاسو هم درلودلې ځینې انتقادونه هم له تاسو له طرف اتمن مطرح شوي د مدني ټولنې لخوا د نورو بنسټونو لخوا چې انتخاباتي اصلاحاتو په برخه کې تر اوسه پورې حکومت هغه څه چې لازمه وه پرمختګ نه دی کړی څه دلایل راوړل اشرف غني چې ولې تر اوسه پورې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون په کار پیل نه دی کړی هغه چې ډېر مهم دی د نړیوالو د غوښتنو د پوره کولو لپاره نړیوالو یوه غوښتنه دا ده چې باید په انتخاباتي نظام کې بدلون راوستل شي یعنی تغییرات راوستل شي اشرف غني څه وویل
په دې مواردو باندې اشرف غني قسم تماس ونیو او دا پنځمه شپږمه غونډه وه چې مختلفو ټولنو سره په مختلفو ساعتو کې پرله پسې انجامول او دا ټولنې د مدني ټولنې اوغدانانو ژورنالیستانو بلبل دا ټول یو ځای نه ونه ده هر کلاس سره د بل کتلي نو په دې لحاظ باندې د دومره وخت دې ته نه ورکوو او د دلایلو د پوښتنو سوال جواب د ده نه هم مجال نه وو او نه د مجلس دې ته جوړده غوښتل د حاضرینو هغه نظر واوري چې سرنوشت څنګه کړي
د حقوقي چارو کارپوه او د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد پوهان وزیر صفای وو
ازادي راډیو خبریالان مو په ژوندۍ بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي
په داسل کې چې پرون د افغانستان په زیاتو برخو کې د ګوزن یو پولیو ضد واکسین کمپاین پیل سو خو په کندهار کې د دغه واکسین کمپاین د وسلوالو د ګواښ په وجه نه دی پیل سوی ویل کېږي چې وسلوالو طالبانو د دې واکسین د تطبیق لپاره ځینې شرطونه وړاندې کړي دي محمد صادق رښتینی دغه مسله تعقیب کړې ده رښتینی صاحب سهار په خیر دغه شرطونه څه دي
بلې لکه تاسو چې یادونه وکړه ټاکل شوې وه چې تېره ورځ د افغانستان د نورو سیمو په ډول په کندهار کښې هم د پولیو پر ضد د واکسین کمپاین پیل شي خو د وسلوالو طالبانو د ګواښ په وجه دغه کمپاین بند شوی یوه روغتیایي مسؤول ازادي راډیو ته د نوم نه خپرولو په شرط ویلي چې وسلوالو د عامې روغتیا ریاست او د یونیسف ادارې ته چې په دغه برخه کښې کار کوي ځینې شرطونه ایشي چې په هغه کښې د ارغسان په ولسوالۍ کښې د شیرې د واکسین په وجه د درو مړه شوو کسانو کورنیو ته تاوان دي چې د دغه چارواکي په وینا طالبانو ویلي چې یونیسف او اړوندې ادارې دي د دغه مړه شوو کسانو کورنیو ته باید تاوان ورکړي خو د دغه مسؤول په وینا دوی طالبانو ته ویلي چې د پولیو واکسین د دې قضیې سره هېڅ تړاو نه لري او همدارنګه دغه کسان د ارغسان ولسوالۍ د هغه واکسیناتور د نامسلکي توب په وجه مړه شوي چې دوی وایي سره د دې چې دوی ورکشاپ ورکړی وو ټریننګ یې ورکړی وو همه دغه سړي بیا هم غیر مسلکي توب کړي دغه چارواکي وایي چې وسلوالو تر اوسه نه ده ورسره منلې او د دې کمپاین د بندېدو په وجه په کندهار کښې تر 15,000 زیات کوچنیان د پولیو د واکسین څخه بې برخې شوي دي
په دې ولایت کې مدني فعالانو په دې برخه کې اندېښنه څرګنده کړې نه ده چې که چېرې دغه کمپاین نه تطبیقېږي کېدای سي چې زیات کوچنیان په راتلونکي کښې په دې ناروغۍ اخته سي
تر اوسه دا موضوع تازه ده او مطبوعاتو ته هم تازه راوتلې ده د دې دپاره کېدای شي چې ځینې قومي مشران او دیني عالمان هم هڅې وکړي او د وسلوالو سره خبرې وکړي تر څو دغه پروسه او د لکه څنګه چې د عامې روغتیا ریاست وایي چې دا یوه ملي پروسه ده او دا د سیاسي اړخ سره هېڅ تړاو نه لري
ومو لیدل چې په کندهار کې د وسلوالو طالبانو د ګواښونو له کبله د ګوزڼ یا پولیو د واکسین کمپاین نه دی پیل سوی په ننګرهار ولایت کې د دې واکسین ورسره د تلسمیا ناروغانو لپاره د وینې ټولولو کمپاین پیل سوی شاه محمود شینواری به واورو چې نورو جزئیات لري شینواری صاحب سهار په خیر هممهاله ولې دغه دوه کمپاینونه پیل سوي
ډېره زیاته مننه صالح صاحب رښتیا هم تېره ورځ د وینی د ورکولو د نړیوال ورځ په مناسبت باندې په ننګرهار کې یو شمیر خیریه ټولنې چې په دغه برخه کې کار کوي چې په سر کې د ژوند خیریه ټولنه چې هغه هر ورځ نورمال ډول باندې په درزاکار کسرمټ باندې په وړیا توګه باندې تر سیمه ناروغانو نورو عاجلو ناروغانو لپاره وینه پیدا کوي. دوی دغه کمپاین پیل کړ ورسره په څنګ کې د موسسات نامه بنسټ دی او نور بنسټونه دي سروجی میاشتې پورې چې را رسیږي دوام کوي. دوی څخه هدف هم همدا دی چې دغه وینه به ذخیره کېږي تر څو د روژې په میاشت کې چې خلک بیا توان نه لري چې چا ته وینه ورکړي همدغه وینې څخه چې ارشیف کې جمع کېږي دا به ترې استفاده کېږي. او په ورته وخت کې د ګوزن یا پولیو پر ضد باندې هغه واکسینو کمپاین هم درې ورځنی کمپاین پیل شو. له دې وړاندې په دغه کمپاین کې د غنیخیل ولسوالۍ چې روغتیا چارواکو کوم معلومات موږ سره شریک کړي وو په څو کمپاینونو کې هلته شاوخوا 15,000 ماشومان به د واکسینو د نه تطبیق څخه پاتې کېدل. نو دا ځل ولایتي ادارې همدارنګه روغتیا چارواکو ډاډ ښکاره کړی چې دوی هلته د سیمې خلکو قومي مشرانو سره غږېدلي دي او هڅه یې دا ده چې په دغو سیمو کې هم دغه کمپاین ترسره کړي.
په کندهار او ننګرهار کې مو د پولیو ضد واکسین د کمپاین د پیلېدو په اړه راپورونه واورېدل. تاسو آزادي راډیو ته وژیست.
عبدالقدیر قدیر له زابل په خپل پیغام کې لیکلي د افغانستان د کورونا چارو د وزیر دا اقدام چې سرحدونو ته به جدي پام کوي او کنټرولوي به یې غوره اقدام دی. دا اورېدونکي په باور که داسې وسي یو ترهګر به هم افغانستان ته داخل نه سي. عبدالله کندهار د ولایت شورا غړي سید احمد سیلاب خپلې شونډې په دې خاطر ګنډلې چې په دې ولایت کې د برېښنا د ستونزې حل ته د چارواکو پام واړوي. د ثناءالله په نامه اورېدونکي بیا د کندهار په شوراوک ولسوالۍ کې له نامنیو شکایت کړی او غوښتنه لري چې د کندهار امنیه قمندان دې د دوی سیمې ته سر ورښکاره کړي. زاهد له کندوز لیکلي د کندوز په زیاتو برخو کې نامنیو ولسي خلکو ته ځاني او مالي زیانونه اړولي دي. په کار د دولت په دې ولایت کې د نامنیو مخه ونیسي.
دا وستاسو ځینې پیغامونه چې د افغان بسیم شبکې د 1313 شمېرې له لارې مو آزادي راډیو ته رالېږلې. تاسو هم کولی سئ که د افغان بسیم شبکې سیم کارټونه کاروئ آزادي راډیو ته سمسونه راوستوئ د خپلو سیمو له ستونزو موږ خبر کړئ. په دانګام ولسوالۍ کې د بې پیلوټ الوتکو په برید کې 28 تنه وسلوال وژل سوي دي. تفصیل د روح الله انوري په رپورټ کې.
د کونړ امنی قومندان مل پاسوال عبدالحبیب سید خیل آزادي راډیو ته وویل تیر شپه نه وخته د نړیوالو ځواکونو بې پیلوټه الوتکو د دانګام ولسوالۍ په سونو او کچلي سیمو کې بریدونه کړي چې پکې 28 تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي. تېره شپه د نړیوالو ځواکونو بې پیلوټه الوتکو په دانګام کې پر دریو مرکزونو بریدونه کړي چې یوازې په یو مرکز کې 14 وسلوال طالبان وژلې دي. په یادو مرکزونو کې د وسلوالو مخالفینو د روزنې ځایونه هم موجود وو. زیات کسان نور هم پکې وژل شوي چې د اکثرو جسدونه سوځېدلي او له پېژندګلوۍ وتلي دي. ساونه زوړ کمره او کچلې له دولتي واکمنۍ وتلي ځایونه دي. نو ځکه د وسلوالو د تلفاتو په اړه دقیق معلومات په وخت نه را رسیږي. ویل کېږي چې تر 28 وسلوال وژل شوي دي. قومندان وایي تیر مازیګر د وټپور ولسوالۍ په دې اوس کې هم بې پیلوټ الوتکو حمله کړې چې درې وسلوال مخالفین پکې له منځه تللي دي. هغه وایي په دواړو ولسوالیو کې په یادو بریدونو کې ولسي وګړو ته کوم زیان نه دی رسېدلی. تر اوسه وسلوالو طالبانو د دانګام او وټپور ولسوالیو کې د شوو هوایي بریدونو په اړه څه نه دي ویلي.
بلخوا د فراه ولایت امنیتي چارواکي وایي چې د دې ولایت د بالابلوک ولسوالۍ وضعیت ښه سوی خو په پشترود ولسوالۍ کې تېره شپه هم جګړه روانه وه. د دې په خبره په دې جګړه کې تر اوسه 10 تنه وسلوال وژل سوي. دغه راز افغان سرتیرو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده. تفصیل د احمد شاه فطرت په رپورټ کې.
د فراه ولایت د امنیتي چارواکو په خبره د تېرو دوو ورځو جګړو په ترڅ کې په فراه ولایت کې 10 تنه دولت وسوال مخالفان وژل شوي او تر 15 زیات یې ټپیان شوي دي. د فراه ولایت والی محمد اسف ننګ ازادي راډیو ته وویل چې د جګړې په ترڅ کې همداشان 15 تنه افغان سرتیري ژوبل شوي او یو تن وژل شوی دی. دغه په خبره د فراه د بلابلوک ولسوالۍ امنیتي وضعیت اوس سم شوی خو په پشترود ولسوالۍ کې تېره شپه هم جنګ روانو د والی په خبره د دولت وسوال مخالفانه دغه بریدونه ډیر درنده و چې حتی د افغانستان د شمالي ولایتونو په پرتله څو برابر و.
دا لا بلوک کې څو نفر مړی دی او ګمان کوم چې نه زخمیان وړي دي. فکر دي چې پوکا سړي د تکین زخمیان سره په ټول کې د بلندې او د دوکین کې او پښترو کې موږ یو اردو ملي شهید درو په ټول فشار سره چې لکه موږ برابر دي ټول نیرو یعنی تر څنګه چې دوی هم دی کوي په نور ولایتو کې تر غنه زیاته فراق کوي.
د بلې خو به قاری یوسف احمدي چې ځان د دولت د وسلوالو مخالفانو ویان بولي ازادي راځي ول چې د غبردونو په ترڅ کې لسکونه اسکر وژلي او دولتي ټانګونه تخریب کړي دي. کومې دا چې افغان امنیتي چارواکي نه مني ویل کېږي د فراه ولایت په وروستیو جګړو کې د لومړي ځل لپاره کابو زرتنه د دولت وسوال مخالفان برخه لري چې په یوه واره پر څو سیمو بریدونه کړي دي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طولش با او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را لیونه
د امریکا ژغ آشنا راډیو خبرونه هر ورځ پر همدغو څپو د ماښام تر او بجو وروسته د 1200 ساعتونو لپاره اوریدلې سي. تاسو اوس آزادي راډیو ته ورس په پنسن کې د سهار 8 بجې او شپږ وشت دقیقې سوي. په ولسی جرګه کې د بادغیس استاد شکایت کوي چې لدې ولایت څخه د تیرېدونکو حلقوي سړک چارې له شاوخوا درې کلونو راهیسې په ټاپه ولاړې دي. دوی وایي د سړک جوړونې قراردادي کمپنۍ سره لدې چې په میلیونونو ډالر یې اخیستې خو د پروژې له کاره یې لاس اخیستې او حکومت هم سر نه پسې ګرځوي. تفصیل خان محمد سین اوري.
په ولسی جرګه کې د بادغیس ولایت استازي انتقاد کوي چې حکومت لدې ولایت څخه د تیرېدونکو حلقوي سړک جوړولو ته اقدام نه کوي. دوی وای د دې سړک د جوړولو کار په 1391 لمریز کال کې پیل شوه خو تر اوسه یوازې 10% کار هم نه دی بشپړ شوی. د ولسی جرګې غړي وای له شاوخوا درې کلونو راهیسې د یاد سړک د جوړولو چارې په ټپه ولاړې دي. د ولسی جرګې غړی منور شاه بهادری وای
بحث پروژه های سرکسازی در افغانستان متوقف شده.
په افغانستان که در سرک جوړونه ځینې پروژه پټ په ولاړې دي. د بادغیس د حلقوي سړک 1.25 میلیون ډالر خوړل شوی خو په خواشنۍ سره چې هیڅ چای پر وړاندې غږ پورته نه کړ. مربوط وزارت ولی په دې اړه جدي عمل نه کوي.
د بادغیس ولایت د خلکو یو بل استازي صفیا ایماق پر حکومت تاکید کوي چې د حلقوي سړک قراردادي کمپنۍ د حاضر کړي چې خپل چارې پیل کړي. مرمن ایما قوای چې د دې پروژې د ځنډ لامل دی مسؤلین و پختل شي.
موزی سرک حلقوي پروژې ساده نه ای بالاتر از 500
د حلقوي سرک پروژه ساده پروژه نه ده. په دې پروژه شاوخوا 1500 میلیون ډالر لګښت راځي. زما وړاندیز دا دی چې د دې پروژې مسؤلین دی وغوښتل شي او پختنه دی ورسخه وشي.
له بادغیسه تیریدونکی حلقوي سړک چې له بادغیسه تر هرات شاوخوا 230 کیلومتره اوږدوالی لري د هیواد 12 غربي او شمالي ولایتونو سره نښلولی شي. د دې سړک د جوړولو تړون درې کاله د مخه له یوې افغاني امریکایي کمپنۍ سره شوی دی. د دې پروژې مالی لګښت څه کم 400 میلیونه ډالره دی او په پام کې و چې په 400 کلونو کې بشپړ شي. مسؤلین وایي د سړک جوړولو ټول لګښت نړیوال بانک په غاړه اخیستی دی. خلک وای پر دې سړک کابو 10% کار شوی خو په وروستیو کلونو کې د کار د ځنډېدو له امله لږ څه جوړ شوی سړک هم بیرته خراب شو. افغان سوداګر وای د دې سړک له جوړېدو سره به د هیواد د شمالي او غربي ولایتونو ترمنځ د خلکو تګ راتګ او د تجارتي مالونو لیږ رالیږ آسانه شي. د حلقوي سړک په اړه یو انتقاد دا دی چې یو اندازه پیسې قراردادیانو تښتولې دي. په عین وخت کې د فائدامې وزارت وای چې تر اوسه په دې برخه کې کوم نوی عملی پرمختګ نه دی شوی خو له قراردادي کمپنۍ سره جدي مذاکرات روان دي. د فائدامې د وزارت تخنیکي مرستیال انجینیر نورګل منګل په دې اړه آزادي راډیو ته وویل
تازه خبره تر اوسه مذاکرات دوام لري چې موږ په لاکلې او نتیجې ته ورسیږو.
د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی معیاري سړکونه د هیواد د تجارت د پراختیا او اقتصادي ودې لپاره مهم ګڼي او تاکید کوي چې د دې سکتور چارې د ګړندۍ شي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان زرګونو کیلومترو معیاري سړکونو ته ضرورت لري. د ولسی جرګې ځینې غړي وایي یوازې د بادغیس حلقوي سړک نه بلکې د سړک جوړونې ځینې پروژې د هیواد په نورو سیمو کې هم په ټپه ولاړې دي. د فائدامې وزارت وایي د سړک جوړونې د پروژو د ځنډېدو یوازینی علت د هیواد په ځینو سیمو کې ناامني ده.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه دا چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خوراک جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمان و بلدینګ و سارانه سرمایه
شد. داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
تاسی ازادی رادیو تواجه است. پا افغانستان که ده سهره تبجی و دیرش تقیقی کدون که دیده مهم و خبرون و سرخطون لمحمد قسیم سولمان نورو.
د افغانستان ولسمشر وایي حکومت مسؤول دی چې د ولسي جرګې د انتخاباتو د ترسره کولو لپاره مالي منابع پیدا کړي. اشرف غني دا خبره له یو شمېر سیاسي شخصیتونو، حقوق پوهانو او د مدني ټولنې له یو شمېر غړو سره تېره ورځ په جلا غونډو کې کړې ده. د فراه والي وایي چې په دې ولایت کې د دې ولایت په ځینو برخو کې د دولت وسلوال مخالفان له ماتې سره مخامخ سوي دي. د کونړ امنیه قومندان په دې ولایت کې له دیرشو څخه د زیاتو طالبانو د وژل کېدو خبر کوي. عبدالحبیب سید خیل ازادي راډیو ته وویل چې دغه طالبان د شنبې د ورځې ناوخته د ایتلافي ځواکونو د بی پیلوټ الوتکو په بریدونو کې وژل سول. د پاکستان حکومت د ماشومانو د ساتنې یا سیف د چلډرن د دفترونو د تړلو حکم ځنډولی دی. د امریکا پوځ وایي د امریکا په مشرۍ ځواکونو د عراق په اوو ښارونو کې د اسلامي دولت ډلې پر اهدافو 2 بریدونه کړي. اخوا د امریکا په مشرۍ ځواکونو د غرض په سوریه کې حلب ته نږدې د اسلامي دولت ډلې یو هدف په نښه کړی دی. د امریکا متحده ایالات وایي چې په لیبیا کې پر یو مهم سختدریځ مختار بالمختار هوایي برید کړی دی. د امریکا دفاع وزارت وایي چې دغه حمله پر ناوخته دی او امریکایي الوتکې لخوا سوې ده، خو په دې حمله کې د بالمختار وژنه نه ده تایید کړې. او په مالدیویا کې خلکو پرون په سیمه ایزو انتخاباتو کې ګډون وکړ. دغه انتخابات یو ازموینه بلل کېږي چې آیا دا هیواد له اروپا سره یو ځای کېدو ته متحد دی او که غواړي روسیې ته ځان نږدې کړي.
اوس هم د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو. د بریتانیا چاپ ټلیګراف ورځپاڼې په خپل وروستۍ ګڼې کې له وسلوالو طالبانو سره د ایران پر پوځي او مالي مرستو یوه لیکنه خپره کړې ده. د لیکنې په یو برخه کې راغلي، ایران په افغانستان کې له طالبانو خپل ملاتړ زیات کړی دی. ټلیګراف د ځینو چارواکو په حواله چې نمونې نه ده اخیستل سوي لیکلي چې ایران په خپله خاوره کې طالبانو ته څلور روزنیز کمپونه په واک کې ورکړي دي. دغه بریتانوي ورځپاڼه په دې باور ده چې تر دې مخکې د ایران د سپای پاسداران انقلاب ځواک قلو اردوګانو طالبانو ته وسلې او پیسې ورکولې چې په افغانستان کې د میشتو امریکایي او غربي ځواکونو پر خلاف وجنګیږي. ټلیګراف ورځپاڼې په 2008 میلادي کال کې د غربي چارواکو هغو معلوماتو ته اشاره کړې چې ویلي دي هغه وخت یې د موټرو کاروانونه لیدلي چې د ایران له پولې افغانستان ته اوښتل او طالبانو ته یې وسلې رسولې. د ورځپاڼې په باور نن سبا چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش تروریستانو په افغانستان کې حضور پیدا کړی، دوی د وسلوالو طالبانو په وړاندې کلک دریځ لري. په داسې وخت کې چې د امریکا او ایتلاف پوځیان په افغانستان کې جنګي عملیات نه کوي، شواهد ښیي چې ایران له طالبانو سره د ګډ دښمن په وړاندې چې داعش ډلې یې استازیتوب کوي مرسته کوي. ټلیګراف ورځپاڼې د طالبانو د یوه قومندان خبرې هم راخیستې چې ویلی دي ایران میاشتنی معاش ورکوي، دغه راز د ده جنګیالۍ په وسلو او مهماتو سنبالوي. د ورځپاڼې په حواله ایران وسلوالو طالبانو ته اجازه ورکړې چې د ایران په ختیځ ښار مشهد کې خپل دفتر پرانیزي. ټلیګراف لیکي چې ایران اوس مهال طالب جنګیالیو ته لږ تر لږه څلور روزنیز کمپونه جوړ کړي چې په تهران، مشهد، زاهدن او کرمان کې موقعیت لري. هندي ورځپاڼې د ټایمز آف انډیا 4300 پاکستانی او افغان سیکانو او هندوانو ته د تابعیت ورکولو پر مسله تبصره کړې ده. ورځپاڼه لیکي چې د ګاونډیو هیوادونو 200,000 کډوالو ته د تابعیت ورکولو په لړ کې دغو 4300 کسانو ته د یو کال په موده کې د تابعیت اسناد ورکړل سوي دي. ورځپاڼه لیکي چې د هند د کورنیو چارو د وزیر راجنات سنگ په نوښت دغو کسانو ته تابعیت وروسته له هغې ورکړل سو چې واکمن ګوند بھارتیا جنتا یوه پالیسی اعلان کړه چې له مخې یې په نورو هیوادونو کې میشت هندوان کولی سي په اسانۍ په هند کې پناه واخلي. د ټایمز آف انډیا ورځپاڼه زیاتوي د هند حکومت هندوانو او سیکانو ته د تابعیت ورکولو چارې ځکه اسانه کړي چې په پاکستان، بنګلادیش او افغانستان کې هندو او سیک اقلیتونه له ستونزو سره مخامخ دي او دوی اوس غواړي هند ته ولاړ سي او هلته د تل لپاره واړوي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو یو هیئت د شمې په ورځ په هغه غونډه کې برخه واخیسته چې د سارک یا د جنوبي آسیا د سیمه ییزه همکاري سازمان د سوداګرۍ او صنایعو د خونو لخوا جوړه سوې وه. دغه ډول غونډې هر کال یو وار د دغه سازمان د غړي هیوادونو لخوا جوړیږي. تفصیل له قسیم سلیمان لوري.
چین د شنبې په ورځ د سارک یا جنوبي آسیا د سیمه ییزې همکاري سازمان د غړو هیوادونو د سوداګرۍ او صنایعو خونو د استازو کوربه و. په چین کې د دغه سازمان په سژنۍ غونډه کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونو د مرستیال خانجان الکوزي په مشرۍ یو پلاوی برخه درلوده. ښاغلی الکوزي چین ته تر سفر مخکې له ازادي راډیو سره د دغې غونډې د جوړېدو اهداف داسې یاد کړل.
خصوصا د ساختمان او ترانسپورت په ارتباط باندې به په دغه غونډه کې چې کلنۍ غونډه ده د سارک د اتاقونو د چین په همکارۍ باندې جوړېږي، په دې کې به هم د افغانستان حتی برخه واخلي.
خو د یادې غونډې په اړه نور معلومات نه دي خپاره سوي. افغانستان دوه کال وړاندې یعنی په 1992 کال کې د سارک د غړو هیوادونو د سوداګرۍ او صنایعو د خونو د اجرایي کمیټې د 95 غونډې کوربه توب په غاړه درلود. د هغې غونډې هدف دا و چې په افغانستان کې د پانګونې او سوداګرۍ لپاره پر فرصتونو بحث وسي. سارک یا د جنوبي آسیا د سیمه ییزې همکارۍ سازمان یو اقتصادي او سیاسي سازمان دی چې پکې د جنوبي آسیا هیوادونه لکه افغانستان، پاکستان، هند، بنګلادیش، سریلانکا، نیپال، مالدیف او بوتان غړیتوب لري. خو د اقتصادي چارو کارپوهان وایي د یاد سازمان غړي خپلو کې ډېرې ستونزې لري او دا ستونزې د دوی پرېکړې اغېزمنې کوي. د اقتصادي چارو کارپوه سیف الدین سیحون ازادي راډیو ته په دې اړه وویل:
من باور ندارم که این نشست ها او هم در سطح مثلا اتاق
دیوی سه باور نلرم چې دا ټول ناسی او هغه هم د سوداګری د خونو په سطح لا سره ډونی ولري. خو یو شی باید په یاد ولرو چې د خلکو متقابل اقتصادي ګټې د دولتي بنسټونو نه پرته رامسته کیږي.
شکل میگیره جدا از نهادهای دولتی.
شغل سیهون زیاتوی چې دغه سازمان فعالیتونو تر اوسه د پام وړ لا سره ډونی نه درلوده او یوازې تشریفاتي بڼه لرله. دایوی تر هغه چې د جنوبي آسیا غړي هیوادونه خاصتا هند او پاکستان خپل کې شته سیاسي شخړې حل نه کړي، نو دغه سازمان پریکړې به د پام وړ له سره وړنې ونه لري.
ومنودل چې افغانستان د سارک سازمان له غړي هیوادونو سره په اقتصادي او نورو مسایلو خبرې وکړي. په کندز کې د ورېښمو کاروبار زیانمن شوی او دغه صنعت کارکوونکي وایي چې سږ کال د جګړو له کبله دوی ونه سوای کړی چې د ورېښمو چینجي وساتي او ورڅخه حاصل راټول کړي. اجمل آریان رپورټ لري.
د کندز د کرنې ریاست چارواکي وایي دوه کاله کېږي چې له دوی سره مرستندوی موسسې د ورېښمو په برخه کې همکاري نه کوي چې له امله یې ډېری په کار بوختې ښځې اوس مهال بېکاره دي. د ورېښمو د چینجویو د روزلو کار ډېر مشکل نه دی. همدارنګه په ډېرو سیمو کې ښځې دغه کاروبار پر مخ بیایي. په کندز کې پخوا یو زیات شمېر مېرمنې د ورېښمو په روزلو بوختې وې. له دغو مېرمنو څخه نرګس ازادۍ راډیو ته داسې وویل:
منو کار کوم، همدغه د مونږ کارونو، همدغه مونږ ډېرې ښځې وې، همدغه وظیفه هم درده، د ورېښمنو کارم کوو او دغه جنګونه سي اوسې د مونږ دا کار پاتې سو. نور د جنګو لاسه مونږ در په در سله واره سله هرې خوا ته راړلو. اوس مونږ دغه د ورېښمنو کار د مونږ پاتې سو. دولت هم له مونږ سره کومک ونه کړ.
د کندز ولایت د کرنې په ریاست کې د ورېښمو د څانګې مدیر عبدالستار سروري: جګړې، ناامنۍ او د مرستندویو موسسو نه همکارۍ په دې ولایت کې د ورېښمو د له منځه تللو اصلي لامل په ګوته کوي. پلان درلود چې پروان کال کې هغه شمېر ښځو ته د ورېښمو تخم ورکړو، ځکه چې هغوی له څو کالو راهیسې موږ روزلې وې. خو د نامنویو او جګړې له کبله خلک بې ځایه شول. په ډېرې خواشنۍ سره باید ووایم چې دغه سند له سقوط سره مخ شو. د هغه په وینا چې دوه کاله وړاندې دوی د کندز په سطحه څه باندې 3000 کیلوګرامه ورېښم ترلاسه کړي وو. اوس مهال په مارکېټ کې یو کیلو ورېښم څه باندې 1500 افغانۍ پلورل کېږي. سروري زیاته کړه: د ورېښمو تخم یوه جبه چې 12 ګرامه وزن لري، یو زره د پلی چینجي ترې راژوندي کېدی شي او د خپل عمر په موده کې چې شاوخوا 40 ورځې دي 225 کیلوګرامه د توتو پاڼو ته اړتیا لري.
ما اکثرا کسایی که توضیح میکنیم میره خانمای خانه بوده، کسایی بوده که مثلا در خانه در طول
موږ اکثرا د ورېښمو تخم پر خوځو ویشو، ځکه دغه یو ښه پروژه ده. په 40 ورځو کې محصول ورکوي او له یوې جبې څخه دوی کولی شي لزره افغانۍ ترلاسه کړي څو د خپلې کورنۍ لومړنۍ اړتیاوې ورسره حل کړي، خو سږکال دغه کار له منځه ولاړ. د یادونه ده د ورېښمو تار په ډېرو فیشني توکو په جوړولو کې کارول کېږي، لکه د نارینه د غاړې دسمال، لونګۍ، چپنې، جیلکې، خامکدوزي غاړو کې، همدارنګه د ښځو جامې، زنانه غاړې، جاکټونه او لاسي دسکولونه او داسې نور توکي ورڅخه جوړیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ورکو عزیزانو د لټې پروګرام په همدې خبرونه کې په یو رپورت پسې اوریدلی سي. ټاکل شوی چې د سویس جنیوا شهر نن د یمن پر کړکیچ د ښکېلو ډلو د خبرو کوربه وي. دغه خبرې چې د ملګرو ملتونو په مشرۍ ترسره کېږي، پکې د شیا حوثي ډلې په ګډون مختلفې سیاسي ډلې ګډون کوي. د حوثي ډلې وسلول د یمن د پلازمینې په ګډون د هیواد پر ډېره برخه کنټرول لري. تفصیل له نوریاس نوري ناوري.
د یمن د شیا حوثي ډلې په ګډون د دې هیواد سیاسي ډلو د اکشن بی پورز په جنیوا کې د سولې په خبرو کې د ګډون په مقصد له سنا حرکت وکړ. د حوثي یاغیانو د سیاسي شورا غړي عبدالمالک اګرا اسوشیټډ پرس خبري اژانس ته وویل چې په دغو خبرو کې چې ټاکل شوی د دوشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو په مشرۍ په جنیوا کې ترسره شي، د دې ډلې د پلاوي په ترکیب کې د دوی یو مشر مهدي مشات، چارواکی علي حمزه الحوثي او درې تنه نور شامل دي. دغه راز د دوی د متحد د پخواني ولسمشر علي عبدالله صالح د ګوند څو تنه هم له دوی سره ملګرتیا کوي. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس د راپور له مخې دوی وروسته له هغې په دې خبرو کې د ګډون پریکړه وکړه چې ملګرو ملتونو موافقه وکړه چې د خبرو چوکاټ پراخ کړي او هغه یوازې په کړکیچ کې په 2 کیلو لورو پورې محدود نه کړي، بلکې د سوسیالیست او حق ګوندونو غړو ته هم پکې د ګډون بلنه ورکړل شي. تر دې یوه ورځ مخکې هغه الوتکه چې په پام کې وله صنعا څخه د حوثي او د هغې ملاتړې ډلې غړي جنیوا ته ولېږدوي خالي لاړه، او په دې اړه یې چې له پلان سره سم د سولې خبرې به ترسره شي شکونه راپورته کړل. ویل کېږي دا به لومړی ځل وي چې د یمن په کړکیچ کې ښکېل ټول اړخونه په دغو خبرو کې چې مهمې بلل شوي ګډون کوي. د راپورونو له مخې د یمن د پرځول شوي ولسمشر عبدالربو منصور هادي د حکومت استازي وار له مخې د شنبې په ورځ جنیوا ته رسېدلی دی. په جنیوا کې د سولې د خبرو لپاره په داسې حال کې تیاری نیول کېږي چې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف د حوثي ډلې پر اهدافو بمباریو ته دوام ورکوي. امنیتي چارواکو د نوم نه ښودلو په شرط د اژانس ته ویلي چې دغه ائتلاف د عدن، تعز، سعده او حدیده په ګډون د یمن په یو شمېر ولایتونو بمباری ته دوام ورکړ. په عین حال کې د یمن په پلازمینه صنعا کې د حوثي په زرګونو پلویانو په یوه لاریون کې د جګړې او هم د دوی په وینا د دې ښار د محاصرې په وړاندې اعتراض څرګند کړ.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومني. په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خوخاو بریلی وسی، دا د بیا هم د تاسو ورکوښو عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام ز امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو، کاته سم خپل ورکشوي عزیزان لټوي کول شي چې ازادي رادیو ته ټلیفون وکړي، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اس نه راوړيږي او خپل ورکشوي عزیزان لټوي. کله چې ازادي رادیو ته خپل ټلیفوني پیغام را لېږي، لطفا دغه ټلیفوني پیغام لاندو وایي. په ټلیفوني پیغام کې اول خپل نوم واخلي، ورپسې د هغه چا نوم واخلي چې لټوي، او د پیغام په پای کې بیا د ټلیفون شمیره ووایي څو چې اوریدونکي وکړي چې تاسو ته ټلیفون وکړي. ګرانو دوستانو، د نن ورځې په پروګرام کې بیا هم ډېر داسې ټلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي. د دې په څنګ کې داسې یو ټلیفوني پیغام هم لرو چې د یوه ورک شوي عزیز په هکله پکې معلومات شته. نو ډېر به مونږ زنډو راځي چې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. ګرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوي کولی شي چې په دغو شمیرو مونږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د مونږ ټلیفون شمیره ده 0 00 2 4 3 6 1. یو ورې بیا وایم 0 00 2 4 3 6 1. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره مونږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0 00 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5. تاسو زموږ غاګله آزادۍ رادیو څخه خبرې په آزادۍ رادیو کې د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام ته خواږیست. که دغه پروګرام په آزادۍ رادیو کې ونوري، تاسو کولی شئ چې د آزادۍ رادیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. زموږ پته ده www.azadiradio.org او azadiradio.com. ګران دوستانو، اوس راځئ چې هغه یو تلیفوني پیغام واورو کوم چې یو ګران اوریدونکی آزادۍ رادیو ته رالیږلی دی او د یوه ورک شوي عزیز په هکله پکې معلومات دي. دغه تلیفوني پیغام به یو ځای سره واورو.
عبدالمنان د روزګان ولایت پچزاب د ولسوالۍ آزادۍ رادیو کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. دلته د جزاب په ولسوالۍ کې یو سړی دی د چلا محمد په نامه، د ورور نوم یې نادر دی، د بل ورور نوم یې بادر دی. وردګو د ولایت دی، د ملالۍ د غونډۍ که چیرې د دې څوک پوښتنه کوي دا ورونه یا سادي یا صاحب هم داسې کمزوري دي، نو په دغه شماره دې موږ سره تماس ونیسي. د روزګان ولایت د ګیزاب ولسوالۍ ته 0 4 3 0 5 0 په دغه شماره دې موږ سره تماس ونیسي. وسلام.
آزادی رادیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه او ایمیلونه راولېږئ او خپل ورک شوی عزیزان ولټوئ. تاسو زموږ غږ آزادی رادیو څخه اورئ. په آزادی رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته واګیاست. ګران اوریدونکو، که تاسو آزادی رادیو ته اس ام اس هم را لېږئ، کولی شئ چې د اتصالاتو د کمپنۍ د 1314 شمېرې له لارې نه موږ ته اس ام اس راولېږئ او خپل ورک شوی عزیز ولټوئ. اوس وار ورسد هغو تلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. راځئ چې دغه تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
زه بچا خان اربانی یم، د شایسته میوان سره ستاسو په اړیکه کې یم. زما دا کا زوی دی، 22 کاله عمر لري، احسان الله نومیږي. یو کال کېږي د کور څخه نادرکه سوی دی. که عرض چاته معلومات یې زما سره د ټلیفون په دغه شمېرې تماس ونیسي: 0 8 1 0 0 2 په پای کې. آزادۍ رادیو څخه مننه. سلام علیکم. سلام علیکم. زه د هلمند ولایت د مرجع ولسوالۍ نه خبره کوم. زما یو ورور دی، شل کلن دی، دا 4 کال کې شورک دی. اخترګل مې د نظر محمد اکا زوی، د ګل محمد اکا وراره. د ورونو نومان مشهور نوم یې مجمع ګل، د دوم د محمد ګل، دریم د چارګل حاج ګل. شپږ ورونه دی. دی چار چوکې معلومات لري په دې اکل ما په دریم نمبر معلومات راکړي: 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
السلام علیکم. زه محمد انور د کندهار ولایت تاسو ته دا پیغام پرېږدم. زما یو د ماما زوی ورک ته په نامه د اسلامالله د پلار نوم یې توکل دی. پروش کال دغه لومړی ځل چې انتخابات کېدله د پاکستان را روان شوی دی. نیش ته روان و سپین بولده کې نادرکه شوی دی. د هر مسلمان ورور ته د ده پاک له معلومات یې موږ ته په دغه شمېرو باندې زنګ ووي. په افغانستان کې زموږ د تلیفون شمېره ده 0 50 55 48 24 مارې زل بیا و 0 50 55 48 24. په پاکستان کې زموږ شلپن شمیره ده 0 0 2 3 1 9 3 55. مارې زل بیا و 0 0 2 3 1 9 3 55. هر مسلمان ورور کولای شي د تاسو معلومات ولې مو ته زنګ وکړي او 50000 کلداري جایزه لري.
د ازادي رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پریږدي. 0000 22 14 40 15.
ازادي رادیو سلام علیکم زه سفر یم در بلبکی ورور یم د محمد امین زه زما یو ورور دی زه سلام نمیږي چې په ایران تللی دا څو کاله کېږي چې ورث دی معلومات یې نه دی څوک ما ته په دغه شماره نمبر زنګ ووایي د معلوماتو په دغه شماره زنګ راته ووایي زه خپل هم نورزی یم د تورغونډۍ یم د هرات ولایت یم د تورغونډۍ د محمد امین زه یم هغه چې ورث دی زه سلام نمیږي د مجددي په وخت کې تللی د اوسه نه دی معلومات یسو په سلام
ہلو السلام علیکم زه نواب د هلمند ولایت مسکلا ولسوالی څخه خبره کوم زما یو څنګه پلان دی چې د درې کال کې چې نه درکه سوی دی اصل نوم یې او اجمان الله سروات جماعت ورونه دی دا هر مسلمان ته د پاره درک وین ولې چې په دې چې مې اړیکه ونی شي 0315 اویا شپږ شپته اتیا په دې نمبر ما سره اړیکه ونی شي خپل شیرینی دی تر لاسه کې
زدا د زیره ټول اولیدای کو کار کوونکو ته زړه د کومې سلامونه وایي زما یو ورور دی محمد نمیر د امان مسوالی ګرام اوسېدون کړي چې درې میاشتې کېږي د کور نه دره کړي کدي خپل زما ځاغه اورې څو په د پاره معلومات لري ما ته چې پر دغه ټلیفون شمېره زنګ ووي 0415 سلام
الو سلام علیکم زه د کاپیسا ولایت الاسه د بادوخیل کې اوسېدون کې الحاج مجاور خان خبرې کوم محترم زما یو زید الہام الہاد نامه د کابل میوان شبخانه ګرښو ده پرون نه اور مورال کوم مسلمان څنګه وهله ده چې دا حاضر خبرې نشي کوله او په سترګو تمیني هغه زما زید او د ډاکټر خوانی ورور ده تاسو کولای شئ چې په دې شمانه موږ ته زنګ ووایي 0 او 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 او اویا پنځه اتیا دو نوي شپږ دېرش شماره ته زنګ وایي، موږ اعتبار ورسره ونیسو. وسلام.
ہلو، السلام علیکم. زه احمد زیا خبرې کوم د لټۍ ولسوالۍ کاپیسا ولایت نه. زما ورور درې میاشتې کېږي چې نادرګه شوی په کابل کې، تر اوسه پورې کوم معلومات موږ د هغه سایې. نو که چاته معلومات وي او که زه خپل ټلیفون شمېره تکرارو مه وي وایي ډېرې ځان سره تر اوسه شپږ نوي پنځه ویش پنځه زره او نهه دا زما شمېره ده. بس که چا ورسره وي به په دې ته نمبر باندې چې
احمد ابراہیم نمیزی د شاولی زوی دی، رات لاشم لسی دی، تنور کالا کیش دا کولا دا ایرمند دا ولایت چخه دا ناوی دا ولسوالی دی دا در کسوی دی که تو پاڑا معلومات داری یا دا چه پر آویا آتوی سلور شتو تا آتو سا اولاس یو زر بیا دا شمارا چه پر آویا آتوی سلور شتو تا آتو سا اولاس اور څه څه پاره معلومات لري نو څه دې پته ما شي خپل شرمې دې تر لاسه کړي. و سلام، مننه له غبي راځي.
السلام علیکم، زه سفر محمد کندهار ولایت بولد کول سوالین خبره کوم. زما یو د اکا زوی د تر محمد نمیږي، د لالک زوی ده. څه ښکارې شپږم کال چې ورک ته کچیر چا ته پته یې بده شمیره جماعت زنګ وږي صفر اویا څلور سوه شپږ اتیا څلور پنځوس یاویس.
السلام علیکم زما محمد انور له کندهار ولایت تاسو دا پیغام پرېږدم. زما یو د ماما زوی ورکړه په نامه د انسان لا د پلان مې توکل دی. په دوه زره د دیارلس او درې نویم کال په سحامه له شپاړسمې نېټې انتخابات و. لس ورځې مخته د پاکستانه سر واوښتې او سیمبل وکړه و کندهار ته را روان و. په دغه لارې تر مابین دی نادرکه شوی ده. هر مسلمان ته د ده په هکله معلومات وي یا خبر وي نو موږ ته دې په دغه شماره زنګ ووایې. په افغانستان کې زموږ د ټلیفون شمیره ده صفر اویا پنځه پنځوس اتلس دوه سوه څلور شپېته. شماره یو ځل بیا تکراروم صفر اویا پنځه پنځوس اتلس دوه سوه څلور شپېته.
زه اسماعیل د بودک ولسوالۍ څخه خبر کوم. موږ یو دقه کال کېږي چې ورک شوی ده. چا ته معلوم وي په دغه شمیره د مشر اړیکه ونیسېږي؟ صفر اویا درې سوه شپږ شپېته اووه ویشت شپږ څلوېښت. السلام.
کندهار نه فیض محمد فیضانی خبرې کوم او د چری د اډې څخه. زما یو د انډوال زوی دی تقریبا د درې نیم کاله یا درې کاله پر شاوخوا کېږي چې ورک شوی دی. د دغه هلک نوم زما خپله نه دی زده او د پلار یې زده دی. پلار یې هغه احمد نومېږي. دغه هلک چې دی هغه ګونګی هم دی کوڼ هم دی او نریچی نریچی ژړ هلک دی. دا درې نیم کاله کېږي تقریبا یا درې کاله چې د خپله کوره څخه نادرکه شوی د کندهاره ته. هر څوک د ده په اړه معلومات لري. د هغه یو زوی د شوې توشیه دی. هر څوک هر مسلمان که پیدا کړی وي نو په دغه شماره دې قرار موږ ته نمبر ووایي صفر اویا څلور دېرش اته شپېته اووه سوه نهه نوي. د ټلیفون شمېره یو ځل بیا درته یم صفر اویا څلور دېرش اته شپېته اووه سوه نهه نوي. او پلار هغه احمد یې ډېر خبر دی. داسې اروزه خوره کوي دی خپله جاروګاه خرته خواري دغه ده. دا ولې چې ډېر پرېشانه دی. وسلام و من الله توفیق.
الو السلام علیکم. زه نواب د هلمند ولایت د مساکلا ولسوالۍ د شواروز د سیمې څخه خبره کوم. زما یو پلار دی چې دا درې کاله کېږي چې نادرکه شوی دی. اصل نوم یې او اجامان الله جمال سرور. دا درې ورونه دي. که هر مسلمان ورور ته درک وي نو مهرباني د مخکې د ما ته په دې شمېره زنګ ووهي. زما د ټلیفون شمېره ده صفر اووه سوه پنځه اویا شپږ شپېته اتیا. ټلیفون شمېره یو ځلې بیا صفر اووه سوه پنځه اویا شپږ شپېته اتیا.
السلام علیکم. زالی محمد دی پکتیا ولایت زرمت ولسوالۍ چې قوم صحاکم د ورکو ځانو پروګرام ته خپل پیغام پرېږدم. دا چې زما ورور په نوم د ځاځي اووه کاله د مخه غل کوره وتلی او بې درکه شوی ده. زما ورور ځاځی په خپل نوم ځان نه معرفي کوي. د دې دپاره چې یو مسلمان ورور دی وویني او ویې پېژني بعضې نښې دا دي. درمیانه قد لري، سترګې تقریبا شنې او د ښي لاس منځنۍ ګوته چې مخکې زخمي شوې بېرته کږه روغه شوې ده. خدای زما غږ اوري او یا یې د لنډېوالان اوري چې معنوي روژې لمخې د په لاندې شماره اړیکه ټینګه کړي او خپله درې لکه افغانۍ جایزه دې ترلاسه. د اړیکې شمېره ده صفر اووه سوه پنځه اویا درې اویا دېرش دېرش صفر اووه سوه پنځه اویا درې اویا دېرش دېرش.
السلام علیکم. عبد الحنان مومین ملک کندهار ولایت. ما یو دوست دی د وحید الله په نامه باندې دا یو میاشت کېږي چې کور ته نه دی راغلی. زه خپل پیغام د ورکسو اجزان د بلته مازیلو ګیان چې راته نه شریکې.
ارم السلام علیکم. زه د راډیو ډول کار کوم او اورېدونکو سلامونه وایم. موږ یو دوست دی چې په نامه د محمد دی. محمد نومېږي. د پنجاب د هلمند د پنجاب د ولسوالۍ څخه وایي دی. د ډېر څلوېښت کاله کې یا دېرش کاله چې دی ورته نادرکه شوی دی. څوک معلومات لري په دغه کلیارې دې ما ته ووایي. صفر اووه صفر اته زه درې پنځ زه پنځه.
ازادي راډیو ټول اورېدونکو کارکوونکو ته زړه د کومې سلامونه وړاندې کوم. زه لالۍ د دامان ولسوالۍ د انجران د کلي څخه تېز تزامت تر کوم. ما یو ورور دی دوه میاشتې کېږي بخ محمد نومېږي چې د کوره نه درکه دی. څوک په اړه معلومات لري یا دې په خپله د اعلان اوري پر دغه ټلیفون شمېره چې زما سره اړیکې ونیسي صفر اویا دوه شپېته دوه شپېته نوي.
د
د ورکوشو عزیزانو دوستانو پروگرام د یکشنبه ورځې په څلورو بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په اتو بجو کې واوري. د ازادي راډیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو د نن ورځې لپاره د ازادي راډیو د ورکوشو عزیزانو دوستانو پروگرام وخت هم دومره وو. په دې اړه چې په دغه پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي که نه وي خیر، بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولیږئ او خپل ورک شوی عزیزان ورټوئ. د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزی له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار لوونه د مازدیګر تر اوو بجو پورې خپرونې لري.